گفت و شنود،
خبر اتره. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه ز زیبا خادم يم
و ما عبدالواجد عادل.
د خبرو اترو یا گفتو شنود په نننی پروګرام کې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی خلکو د تلفاتو د زیاتېدو په عواملو او د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نن ځکه دغه مسله د خبرونې د میلمنو سره مطرح کوو او ستاسو سوالونو ته ځواب وایو چې یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې تازه یو راپورټ خپور کړی دی. د دې روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د 2500 نه زیات ملکی افغانان وایي په جګړو کې وژل شوي دي.
د هی مدت طوری که زیبا جان گفت در حدود 2562 فرد ملکی در این دوران کشته شده و بیشتر از 5835 غیر نظامی دیگه مجروح شده و این گزارش می افزاید که در 9 ماه اول امسال 61% افراد ملکی از طرف نیروهای مخالف دولت و 23% از طرف نیروهای طرفدار دولت، 5% در نتیجه انفجار مهمات باقی مانده از جنگ و 11% هم در اثر عوامل نامعلوم کشته یا زخمی شدند. یوناما در گزارش خود درگیری های زمینی، بمب‌های کنار جاده و حملات انتحاری و مختلط را 3 عامل عمده قربانیان جنگ در افغانستان تذکر می‌دهد.
ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یا ماموتو تادیمی چې ویلي دي چې جګړې په پرنفوسو سیمو او ساحو کې زیاتې شوې دي او له دې کبله د ملکي خلکو تلفات زیات شوې دي. دوی ویلي دي چې د جګړې دخیل اړخونه باید سمدستي داسې تدابیر وسنجي چې ملکي خلک مړه او زخمي نشي. نو سوال دا دی چې په جګړو کې د ولسي خلکو د تلفاتو د عواملو د مخنیوي امکان شته او څوک دا مسؤلیت لري چې اقدام وکړي چې د ملکي افغانانو سره مال مسؤول شي.
برای بحث د این موضوع ما به میمانای خود که جناب احمد چای سپر، یک کارشناس امور سیاسی، از اونا را دعوت کردیم و همچنان دکتر رفیع الله بیدار که نطاق کمیسیون مستقل حقوق بشر است، این دو نفر ما امشب میمان کردیم و اینا در خط تلفن با ما خواهد بودند.
عادل سه محترم، ستاسو په اجازه دا د تلیفون نمبر به یو ځل اوریدونکو ته وایو، نو بیا به د خپل ملمنو احوال واخلو چې خبرونه ته تشریف راوړی یا نه، او اوریدونکو ته به هم نوبت ورورسیږي دوی به خپل پوښتنې وکړي. درنو اوریدونکو، زمونږ د سټیجو د تلیفون نمبر ولیکئ که غواړئ خپل پوښتنې مطرح کړئ. د دنیا د هر ځینې چې زنګ وهي نو دغه نمبر به لای لکئ: 202-6-19-16-16. افغانستان نه چې تلیفون کوي د دې لپاره چې په تاسو باندې پیسې رانی شي، نو په دغه نمبر موږ ته زنګ ووهئ: 0-9-0-0-10-0. کور مو ودان خدمان اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه اخلي او خپل نظریات څرګندوي.
خب، سوالا را از میمانای محترم خود میپرسیم که سوال اول از جناب محترم آقای سپر میپرسیم که البته که این گزارش نشر شد، ولی مهمی است که چطور میتونیم این تلفاتی که تا این اندازه در نومه گذشته صورت گرفته ای را تقلیل ببخشیم، یا راه و چاره برزی سنجش ها؟
بله، زبستاسی پی اجازه عادل سه محترم یو زل ستاسی سوال مطرح شو که دوی سهی نیوی او ریدلی بیا بیورتا وویو، خوزغارم یو زل دوارو ملمانو تا ستلیمه شیوی مگوری چی دوی پروگرام تا راغلی دی یا ندی راغلی. سپر سیب تلیفون که تاسی غاگم واو ریده احمد شاه سپر سیب؟
بله،
دیر خیر اغلی پا خیر اغلی ستلیمه شی. بیدار سیب زمان غاگوری پروگرام تا راغلی؟
بله،
خا نو عادل صاحب محترم سپر صاحب نه پختنه وکړه نو مهرباني وکړه.
سوال به این ترتیب بود که البته این گزارش به نشر رسید، اما چطور میتونیم از این تلفات جلوگیری کنیم یا به حداقل برسانیم؟ بر از اینکه تنها نشر گزارش تا کدام اندازه و درد دوام میکنه، به نظر شما چطور میتونه که این تلفات در افغانستان تقلیل بیفته و بیگناهی که در اثر از این جنگ در افغانستان تلف میشن چطور میشه که نجات بیابن؟ آقای سپر،
اولا خو سلام پاستا ساسو درانه نلما او ساسو درانو او ریدون کتا.
و علیکم سلام.
باید انتم چه با افغانستان خلق دا یو سر ناورین او مصیبت سر مخامخ دی چه هاگه نا اعلان سوی جنگ دی در بعض کریو و حلقات و نوادونو لطرافت متاسفانا لونو کنونه دوامو که او در حل رحم تروس و تقیدان سوا تیجه که آن خلق ملکی خلق سردیر فراغه چه تلفات وینی یوازی جانی تلفات نه بلکه اقتصادی تلفات هم وینی اقتصادی زایعات هم مخامخ کیجه کروندگر دی در کروندون پر وقت جاگا و تاو مشنه دیده خونی کروندی دا خوار او حاصلاتو در آتونونی که دی برخی کیجه او نتیجه دا کیجه چه دیده اقتصادی سنجه او مشکل سر مخامخ دی و هر ترتیب دای و مصیباتی و یقینا دولت دا دنده لري چې د خپلو خلکو خصوصا د ملکي افغانانو د تلفاتو په مخنیوي کې رول ولوبوي. بس په رول ولوبوي هغه ډېرو خبرو ته اړتیا ډېرو کارو ته اړتیا لومړی افغانستان کې د مدګار دولتي واکمنۍ اړتیا تر ضروري ده او بیا کله چې مدګار دولتي اداره او د دې ترمنځ ارګانونو ترمنځ سنجان کې د دغو قوتونو ترمنځ هماهنګۍ ته ډېره سخته اړتیا ده. او بله خبره دا ده چې د که چیرې مدګار دولتي چې د خلکو همکاري جال کې د خلکو د هم صورت کې نتیجہ دچی هغه کسان چې ټوپک په لاس دی، هغه کسان چې وسله په لاس ده، هغه د خلکو د ژوند هیڅ پروا نه لري. هغه اکثرا مخالفین د دولت ټول خلک هدف بولي او هغه کسان چې د دې سره نه دي دوی د هغه مرګ مباح بولي. نو نتیجه دا ده چې زموږ تېره پیسه دي د خلکو د مخالفینو څخه په تلفاتو رسیږي او دولت هم د دې پروا نه ده کړې. په کله چې مخالفین د یو کلي د یو کور څخه د سپر په توګه کار اخلي دولت هم په اکثرو وختو کې رانده بمباری او رانده توپاندازی کهی پنکیجه که ملکی اناسورو تا ملکی افرادو تا تفات واریدیش. نو زما پا باور چولو دا مخ دا دولت دادن نده چی دا خلقو دا مسلمیت لپاره خدمتگار دولتی داره پا چولو ولایتی که ایجاد که چی دا فساد پر ضد مبارزه او که او هم دا خلقو همکاری جلب کرای سی. خلقو همکاری یوازی پا خدمتونو پا ارا اکولو که جلبیدان چی نا پا تبلیغو پا نصیحاتو پا زاریو کلو چی خلقو تا داتو رو رسید در اولاد اخوا دانو خلق پسولی پسل همکاری تا اماده جی او کلو چی در اولاد او دخلو ترمان سپاتی نا کاما چی یا پا آغا صورت که مخالفین نفوز نسکوالی پا گرمیش تا زاییو چی و طبیعی خبره نیست پا گرنمش تو زیو که چه داغو مداخله نینو تلفات هم کنیش.
تشکر دیرم هنه.
البته که کم کردن یا تقلیل تلفات ملکی ها از طرف حکومت یا نیروهای خارجی تحت کنترل و اداره حکومت یا نیروهای خارجی است، اما چطور میتونن بالای طالبان یک اندازه فشار بیاید تا اونا که عامل اصلی تلفات هستن اونا مجبور شوند که اعمال خود یک تجدید نظر کنن؟
دلته د تلفاتو عاملین درې جهته دي. یو خارجي عملیات د خارجانو، دوهم د دولت او دریم د مخالفینو.
بله، درې اړخ دي.
دولت او د بین الملی نایرو ګانو ترمنځ و هماهنگی نشتون لامل د تلفاتو ګرځي. یو خبره دا ده چې استخباراتي فعالیتونو کمزوري هم د تلفاتو د ډېرېدو لامل ګرځي، ځکه په یو ځای کې چې عملیات کېږدي حج اقل په دې نه خبر چې دلته ملکي خلک دي، دلته دولتي پولیس دي او که مخالفین دي. د دغه تفکیک یوازې د استخباراتي پیاوړتیا د طریقه کې کېدای شي، نو دا هم یو لامل دی چې باید استخباراتي معلومات مددي قوي وي، کافي وي. او پاتې څو د مخالفینو مسله، مخالفین په دې ټولو مسایلو کې ضعیفه دي، پاتې راغلي دي او هغوی ته چندان دا ارزښت هم نه لري چې د خلکو مزرعه خرابېږي، چې کور خرابېږي او چې ژوند خرابېږي. همدا رښتیا تهاجمات چې موږ د دوی دا پر ګڼیشتو ځایونو لکه هلمند، روزګان، کندوز په دې اخرو کې وینو، داسې نتیجه اخلو چې بالکل هغوی ته د خلکو د ژوند اهمیت هېڅ دی، خلکو د اقتصاد اهمیت ورته هېڅ دی، یوازې خپل هدف ته د زور په وسیله رسېدل غواړي. نو زما باور دا دی چې د افغان د قواوو ترمنځ ټول باید هماهنګي د بین المللي قوتونو سره سات فیصد وړي شي. دوهم، استخباراتي فعالیتونه یا استخباراتي چلکې د دولت پای کوي چې تر څو وکولی شي چې ملکي افغانان او یا په اصطلاح د خلکو رعایت مخالفینو څخه بیل کړی شي. نو دغه برخه کې ډېر قوي ضعف ماتعقده موجود وي تر څو چې رسنه چې دغه ستونزه بیلي.
ډیره زیاته مننه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفتو شنود د پروګرام درنو اوریدونکو. نن موږ په دې خبرونه کې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی یا ولسی افغانانو د مرګ ژوبلی یا د تلفاتو د زیاتېدو په باره کې غږیږو چې یونما په خپل تازه راپور کې د خبره کړې ده او د دې عوامل بیان کړي دي. موږ د دوه تنو میلمنو سره غږیږو، د دوی نظر اورو. د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد شاه سپر صاحب دی، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ډاکټر رفیع الله بیدار صاحب دی. نو د احمد شاه سپر صاحب خبرې خو تاسې واورېدي، ستاسې په اجازه در نورې دونکو عادل صاحب ستاسې په اجازه وګورم چې رفیع الله بیدار صاحب څه وایي، ځکه په دې جګړو کې لکه څنګه چې وویل شول چې ملکي خلکو ته زیان رسیږي، مال حال سر مسؤول نیوي، ماشومان وژل کیږي. په دې راپورټ کې وایي چې تقریبا 650 تنه ماشومان په دغه څو میاشتو کې وژل شوي دي او تعداد شته دی. وروسته به ورته ووایو چې ډېر نور زخمي شوي هم دي. معلومدار چې د جنګ قانون مراعت نشي، د انسانانو بشري حقوق رعایت کیږي نه. نو غواړم بیدار صاحب ستاسې نظر واورو، ستاسې معلومات څه دي چې څنګه کېدای شي د بشري حقوقو رعایت وشي؟ تاسې ته به د څومره پیښو رپورټونه راغلي او څه اقدام مو کړی دی تاسې د دغه خپلواک کمیسیون د یوې ادارې په حیث باندې چې تاسې نتاقیه سپوکسمین یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ملکی تلفات خبره اوس د ملکیان سره د ضرر د پیښې په نامه که داسې ووایو چې کوم هغه اضرار او ضررونه چې ملکیانو ته را پیښ دي د جنګ د وجې نه او د جنګ د دغه نزاع چې په افغانستان کې روانه ده او د جنګ د دواړو خواوو نه را پیښېږي، دا یو بشري ناورین و په دې تېرو کلونو کې چې تنه وژنه او زخمي کېدل نه، بلکې د کورونو ورانېدل، د حاصلاتو د منځه تللو، د زراعت د منځه تللو، ورک ورشو د مازه ټول د افغانستان د غربت د کچې په نظر کې نیولو سره یو چا کور چې سرګونو کالو جوړ کړه د هغه په جنگ کې وران شي او د دې کور چې نواخلې او نور هغه د ژوند متاتې نواخلې دغه ټول هغه ازرادي یا حیوانات په اصطلاح د منځه لاړ شي یا هغه اشجار ونې او حاصلات چې د پټي کې ولاړ دي په هغې باندې شوبلي او ټانکونه وګرځي یا د هوا نه وویشتل شي یا د جنگ د وجې نه اور واخلي دا ټول هغه ازرار دي چې ملکیانو سره پیښېږي. موږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم زموږ مندنې ډېرې نږدې دي سره ځانګړو توګه دغه دی خو خیر موږ د هجري شمسي کال په حساب باندې کار کوو او دوی د عیسوي کال په حساب باندې کار کوي یو درې مه تفاوت په دې ارقامو کې راځي. ولې موږ هم دا وایو چې د جنگ د دواړو خواوو په نسبت چې مقایسه کې د جنگ مخالفینو ته ډېر جګ ارقام ښیي چې دغه ملکیان ته ضرر چې کوم پیښېږي د هغوی د خوانه را پېښ دی. د دولت او د دولت حامي قوتونو د خوانه که چېرته کم هم پېښ دی خو دا ضرر دی، هم ملکیان وژل کېږي د دې خوانې نه هم او یا زخمي کېږي یا کورونه ورانېږي یا مرمۍ په مسکوني ځایونو باندې نښلي. دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقونو خپلواک کمیشن دا یادښت کوي او دا د هغو پالیسیو د مخې دولتي ارګانو ته په ځانګړي توګه باندې د امنیتي ارګانو غټو مقاماتو ته رسایي چې دقت وکړي او سره دې چې د پخوا په نسبت باندې دولتي او نړیوال قوتونه چې دولت خوا کې واقع دي خپل نظامي تاکتیکونو کې داسې تغییر رامنځته کړی چې اوس ډېر کم تلفات هغوی ته منسوب دي یا کم رانه هغوی ته منسوب دی. خو دا هم د زغم وړ نه دی چې په دغه جنگونو کې د دې خوانینه د نزا ملکیانو ته ضرر پېښ شي او د دولت مخالفینو ته هم زمونږ همیشه درخواست ده سره دې چې دغه درخواستونه ډېر شي نتیجه به نه ورکړي. ولې یو شی دی چې اوس هغوی هم دا مسؤلیت په دې انداز کې چې هغه اعلامي او هغه ابلاغي چې په مختلفو مناسباتونو خپل قمندانانو ته دیو صادروي په دې کې اوس داسې کلمه شته چې ملکیان مه وژنئ او د ملکیانو خلکو د ژوند خیال وساتئ او یا د دې وژنه حرام دي. دا خبرې ولې په عمل کې خو بیا داسې معلومیږي چې اوس هم معنی قمندانان چې کوم یو دي دغسې ابلاغي او اعلامي ته ډېر خیال نه ساتي او د ملکیانو ژوند څه په انتحاري حملاتو کې دي او څه په د سرک غاړه ماینونه چې خوشتل کېږي هغه کې یا په منظمو جنگونو کې چې د جغرافي د نیول په خاطر باندې دا ولسوالۍ مونی ولا دا ولایت مونی ولا دا مرکز مونی نو او بیا د ته چې دولت هم دغه منطقي د خلاصون لپاره کار کوي چې د دولت حاکمیت لاندې راولي. دغه مسایل شته او دا مسایل مونږ په صحیح ادرسولو باندې دولت ته وړاندې کوي چې هدا اقل دا خپل قسمت کې د مسولیت او د مسولیت منلو یو میکانیزم جوړ کړي د جبران خساري پاک باندې سوچو کې او خپل قومندانان ته چې د جنگ د پارازي هغه ته لازم هدایت باید صادر کړي چې تر څو ملکان ونوژني او ملکی تاسیسات هغه د جنگي موضوع په څو په توګه باندې استفاده ونی کې لکه څنګه چې په بغلان کې دا څه پیښې وشوې په هلمند کې دا څه پیښې وشوې چې ملکی تاسیسات لکه مکتب لکه کلینیک لکه نور ملکی تاسیسات نه جنگ په موقع او د جنگ په هدف باندې استفاده وشو دا د جنگ د قانون په اساس باندې خلاف ورزي ده چې دولت د خوانه کیږي او که د مخالفینو د خوانه کیږي. او
د سې کوم منبشته دی بيدار سي او بخې د سې کوم منبشته دی غیر له حکومت نه چې دغه نظارتو کی او دوی باندې فشار وارد کی چې د جنگ کوي جبهي جنگونه نو قانون مراعات کوي. مثلا وایي چې د حکومت طرفدارو چې هوایی حمله کړي دي 20% دغه هوایی حمله زیات شي وي او تلفات زیات شي وي او د مخالفانو چې به وي چې 10% مرجوب له دوی له خوا شوی ده دوی به د نورو طریقو نه کار غسه ده لکه تاسو د سړک د غاړې ماینونه یاد کړل.
او نو د څه کیږي چې مونږ دغه پیښه هم ارزو چې کم تاکتیکونه او کم رقم حملونه مخالفین دولت ډېر استفاده کوي چې اته د ژوند او د انسانانو ډېر خیال نه ساتل کیږي. د کور نفر د سپار په توګه انساني سپار په توګه باندې کله کندوز جنگ ده کله هلمند ده کله نور ځایونه استفاده کیږي. ولې د دولتي قوتونو نه چې څوک متضرر کیږي د دغه مرمۍ د لاسه کیږي چې په مغلوبه جنگ کې د دې مرمۍ خطا کیږي په کورونو باندې مسکونی ځای مونږ دا هم وایي چې جنگ زړه بد میداني شي او د هغه د شرو ته باید ووځي. هغه ځکه چې عملیات پلان کیږي د دولتي قوتونو له خوا نه نو په دې باندې کوي چې یو نفر ملکی ته هم ضرر پیښیږي، دغه سي عملیات به خپله پلان نشي خره، او دوی به جنگ داسې ځای ته وباسي او یاد ملکانو او د جنگي هدف ترمن دا تفاوت باید قائل وي چې یو سره جدا کی او هغه کسانو چې خپل معاملې لري او دې لپاره مشروع هدف نه هغه سره خپل معاملې وکړي، نو دا چې د خلکو په کورونو باندې یا د خلکو د کورونو استفاده وکړي او د خلکو کورونو وتوران کی، او موږ په نظامی مراکزو کې ټول نږدې وختونو کې موږ درې ورته امنیتي ارګانونو سره د دفاع او د داخلي او د سیاست امنیت ملي سره دغه سي لازمي ذکر دي چې ټول هغه مراکز چې سربازانو نظامیان تر دکېږي د جنگ قوانين ورته کو تشریح کوي، دی هدا اقل چې په نظام کې شامل دي جنگ قوانين مراد کی، ولی دا قوانين یو شانتي د دولت مخالفین ته هم راځي.
ښه نو فشار څوک چول شي ور باندې غیر له حکومت نه؟ حکومت خو خپل کوشش کوي،
غیر حکومت نه یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی نامه محترم اداره چې مستقیم توګه په دې باندې په هغه سیستماتیک ډول باندې دغه مسایل پاک لو ویلم یو اخره تاسو په شروع کې ول کنه ځای ور کول دا غاین دی رخصه چې یو احساس مسؤلیت خلکو لپاره پیدا شي، بل هغه جامع مدني فعالین په دې کې ډیر اغلی مهم دي، رسنۍ ډیر مهم دي چې دغه پیښې یاداش کوي او خلکو ته وړاندې کوي چې خلک د تفاوت نه دي د مسایل پاک باندې، او موږ د سیستماتیک ډول باندې د نړیوالو ادارو سره او د خپل دولت سره کار کوو چې دا تصادفي نه وي چې څو د فی په شورای امنیت جلسو کې څو د فی شورای وزیرانو کې د دولت په کچه باندې دغه څه مسایل ته د ملکی تلفات خبره کمخ کې بخي هیره و وزیر ته پالیسي جز ګرځیدل او دولت یو ګروپ ته وظیفه ورکړي د عالی رهبری د دولت کې چې د ملکی تلفات د کمول لپاره یو پالیسي جوړه کړي، او خبره دا یو فضیله ده چې نه کوم کار چي لیسو کوي.
یو مسله او بخیا در سبزی او پښتنه کوم به تاسو کا مهرباني کوي، یو مسله دا چې دا د ماشومان د تلفات خبره چې شوی د 1509 مړو زخمی دي، نو په دې کې 1322 زخمی دي او 1509 شمیر سویم وژل شوی دي، زیاتره وي په ماينونو وژل شوی دي، دغه ماينونه د سړک د غاړې ماينونه چې دي دا نوی خودل شوی دي که په خواني ماينونه دي که څنګه چل دي؟ نو د جنگ په ساحه کې خسرې ماينونه دي، په هر ساحه کې کوم ماينونه خودل کیږي د خوم د جنگ د قوانینو نو سرغړونه ده، د دې مخه څنګه نیول کېدي شي؟
وخت دا چې دا افغانستان دولت کله دولت راوخلو خو د اوټوا کوم پروتوکول چې دا غیم ځکه چې دغه مینونه دولتي کوټن پر بلخي یعنی مجاز جواز نشته چې دې کېږي، خو دغه مینونه تشخیص هم ډیر مشکل ده ځکه اوس موږ د شي معلوماتي چې په غرونو ورغونو کې او په دښته کې کوم ماشومان چې جنگ په حالت کې نه ول دي بوټو د خاص د ټولولو په خاطر یا د بل مکتب ته روان یا په دغه مینونه باندې چې کله برابرېږي، او بعضي مینونه چې واقعا نوي خصوصي شوي دي د دولت د پاره چې دولت قوتونه د دې لارو نه استفاده کړي، نو پاغي مینونه باندې متاسفانه چې د مایند او پلرونو سره یو ځای سفر کوي د هغه د یوې ولسوالۍ نه یو مرکز ته یو واده یو د خوشحالۍ مراسم ته د من باندې موټر هغه دولتي موټر ته ایښی خو هغه ملکان پې برابر شي، او د مختلفو دورونو ماینونه شته ده، حتی د پخوانی دولتونو چې راپاتې دي په هغې کې هم دغسې ملکي تلفات شته دی، ځکه د دې تشخیص ډېر مشکل دی چې دا د کومې دورې وو، په دې اساس باندې په دغه راپورونو کې هم دغسې د ماین د مختلفو دورو اصطلاحات کتا شته دی، مجموع کې اطفال او ښځې ډېر اسي پذیر قشر دی او تقریبا نیمایي ټول تلفات اطفال او ښځې دي چې په جنگ کې ډېر ضرر ګوري.
بله، دلته په دې راپور کې هم همدا خبره شوې ده. مهرباني وکړئ ادرس
جناب احمد چا سپر سوال متوجه شماست. طوری که پیشتر گفته شد د این جنگا بر علاوه ای که تلفات جانی رخ میده، تلفات مالی و خسارات شدید مالی هم بر مردم البته به وقوع میپیونده. آیا در افغانستان خاصتا از طرف حکومت کدام نوعی از جبران خساره موجود است که برای کسایی که خساره مند میشن چیزی کمک شود، چنانچه در زمان حکومت حامد کرزی یک مقدار پول با کسایی که با خانواده شهدا و معلولین و مجروحین جنگ کمک صورت می گرفت. آیا اینطور یک سیستم یا نظامی موجود است که با کسایی که از این جنگ ها متاثر میشن جبران خساره داده شود؟ و اگر نشه خب بسیار مردم از این لحاظ شدیدن یعنی زندگیشان متاثر میشه.
یعنی غسوک چه وس په دې جګړو کې مړی یا زخمی کیږي دغه د کورونی سره د مرستې لپاره کم بندوبست کم سیستم شته؟ هغه څه خو یو اداره شته چې د معلولینو او نور سره مرسته کوي د شهیدانو سره. ښه
بله
سپر سپ
بله متاسفانه چې په دغه برخه کې د دولت ظرفیتونه او امکانات نیستی صاحب دي. هم دا دلیل دی چې زموږ تلفات ورځ تر بلې ملکي تلفات زیاتیږي. د مثال په توګه پر یو قریه باندې پر یو کلیو پر یو ولسوالیو پر یو منطقه باندې چې مخالفین حمله کوي ولسونه وختي په دې خبریږي او ستا تر مخه په خبریږي دوی تر مخه به خبریږي چې موږ د تعدید سره مخامخ یو. اما چون دولتي خدمتونه کمزوري دي دوی هم امکانات نه لري چې خپله قریه او خپله منطقه پرېږدي او یو مسؤولي منطقې ته ځانونه ورسوي. دا چې د امکاناتو د نه لرلو په وجه دوی په خپل کلي کې پاتېږي وایي هر څه چې خدای ترې شول هغه به پېښېږي. نو په نتیجه کې کلی عمومي تر تهاجم لاندې راځي، د دواړو طرفو د مقابلې مرکز ګرځي او په نتیجه کې کم چې ښځې دي هلته، کم چې ماشومان دي هلته، کم چې سپین ږیري دي او ځوانان دي هغه تلفات ورکوي. نو زما په باور خو باید خپلو ولسونو ننګ وکړي، په همیش کې ننګ وکړي، په هر اړخ کې باید ملاتړ وکړي او هغه کسان چې کلي او کورونه تر تهدید لاندې دي د هغو سره کافي اندازه مرسته نه کېږي. هغه راځي په ښارونو کې، په دښتونو کې خیمه وي او یخته پراتې وي او ګرمۍ ته پراتې وي. اڅو دوی ته رسیدګي نه شي کېدلی، حتی سرشمېرنه یې نه شي کېدلی چې څومره مرسته ور ورسو او مرسته چې یم هغه ډېره ناچیزه مرسته وي چې د هغو هېڅ نه پکېږي. خبره خدا ډېره فوق العاده خبره ده او د خلکو دا یو حکم دی پر دولت باندې چې ساره باید ورکول شي او خلکو ته مرسته باید ورسره وسو. مثال په توګه اوس په کندوز کې ډېره سخته جګړه وسوه او په نتیجه کې د خلکو مالونه، دوکانونه، کروندې سربېره پر انساني تلفاتو ضایع شوې. دولت دا ډول امکانات او یا ظرفیت عناصر نه لري چې د ټول خلکو لپاره د جبراني خسارې په نامه یو شی تهیه کړي او آماده کړي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه ستونزه موجوده ده. همدغه ستونزې خلکو دې ته واداره کړي دي چې په خپل کورو کوم تاسو چې هر څه پکې
نو ستاسو په نظر او بخیر درسه مهرباني وکړئ.
سوال فقط سوال عین سوال از جناب ډاکټر صاحب بیدار میکردم که اینا با حکومت ایمی مسئله را مطرح کردن که
بله.
تا کدام اندازه برای کسایی که در شهرها خصوصا که موترشان از بین میره، خانهشان از بین میره، دکانشان از بین میره، حکومت تا کدام اندازه تا چند فیصد
کمک
میکنه و یا امکانات کمک پیش حکومت موجود است؟
دکتر صاحب میگم که فعلا در دولت یک مکانیزم موجود هستند که از قبل موجود بودن و که یک لگ افغانی به کسی که شهید میشه کشته میشه در نزاع و در جنگ و 50,000 هم به زخمی، ولی مکانیزم دقیقی که برای سایر خسارات فرضاً دکان، موتر، تجارتخانه و یا خرد کوچکی که اگر موجود هستند مزرعه مردم خراب میشه، خانه مردم خراب میشن و اینی خسارات جبران خساره هنوز هم به شکل مدون نامده که به کدام مقدار. وقتاً فو وقتاً یک حادثه خیلی دلخراش رخ داد که داشت شهید بوده و امیکرم قضاهای دیگه که رخ داد در نتیجه جنگ در مثل موازه هرگز موجود نیستن و در این جهان جا ما با یک حادثه و دیگه حادثه فعال میشیم، ولی به شکل مستمر که یک نرم موجود باشه و یک تنظیم موجود باشه به شکل مستمر چون این ضایعات و جبران خساره بکنن متاسفانه در افغانستان موجود نیستن. و در برخی حالات قماندانای محل که از خود مواظبت نشان میده و امکانات مالی دارن، یعنی کماندانایی که در دولت موجود هستن یا در امنیت ملی یا پلیس ملی یا اردو، اما از امکانات داشته خود یک چیزی که اگر ببینن که خانه های مردم خساره دیدن و حتی این خساره ناشی از حمله مخالفین هستن، یک مقدار کمک های از طبیل مواد غذایی حتی پول نقد چیزی که امکانات دارن میشن، ولی هیچگاه این به شکل مستمر نیستن. ما تا قضایی که میکردیم و میکنیم و به این دادخواهی میکنیم تا هنوز هم که یک قانون مدونی موجود باشه که به اثر امی قانون این حتمی شمرده شود که فرض مثال در هرمن اگر شما میبینین امی دیوارهای خانه ها را سوراخ میکنن
بله.
و بالاخره به هدف مشروعی خود میرسن، امی پس یعنی جبران هم شود و بالاخره اگر ضرر از طرف دولتی هم و نیروهای دولتی واقع میشه او را هم جبران بکنن و اگر مزرعه مردم، چرا که مزرعه خیلی فقیر هستن و همین زندگیشان هم اگر بهشان نگیرین حتی نیستن که کشته و زخمی باشه، زندگیشان را خراب میسازن، این باید جبران شود.
ډیر تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو در نورې دن کو د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام چلانه دی. دا وخت ته په واشنگتن کې د غرمې پوره 12 بجې دي. د خبرونه نیم ساعت پاتې دی. زیبا خادم او عبدالواجد عادل همداشان زمنګ ملمانه احمد شاه سپر صاحب او د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون نطاق رفیع الله بیدار صاحب ستاسو سوالونو ته ځواب وایي. مونږ سوالونه مطرح کوو، تاسو ته هم نوبت دغه در رسیدي کول شي خپل پوښتنې مطرح کړئ. په دې غږی ګوچې یو نما یو راپور نشر کړی دی او وایي چې په افغانستان کې په دې تیرو نه میاشتو کې، البته د غروان کلخی وایي، په جنگ کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دی، یعنی د مړو زخمیانو شمیر زیات شوی دی د 2015 کال د نه میاشتو په تناسب یا نسبت. نو د دې چاره څنګه کېدی شي، عوامل څه دي او څوک مسؤل دی چې د دې مخه ونیسي؟ دغه پوښتنې موږ سره دي. نو اوس نوبت ستاسو دی. زموږ د تلیفون نمبر ځان سره ولیکئ، 202-619-1-16. او یو بل نمره هم لرو کېدی شي چې تاسو د افغانستان نه زنګ وهئ، 09-00-10-01. دغه نمره دی لکئ او خپل پوښتنې وکئ. ادرس یې تاسو په اجازه یو اوریدونکو سوال ونور. مهربانی وکي د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام دی. خپل پوښتنه وکي. غاغاورې زمونږه زه فکر کوم عادل صاحب چې لکه همیش چې تلیفوني مشکلې د اوریدونکو سره مونږ غږېدای نشو، نو پروډوسر صاحب کوشش کوي چې وګوري چې څنګه کېدای شي دا مشکل حل کړي تر څو اوریدونکو خپلې پوښتنې وکړي. یو ځلې به بیا هم یو کوشش وکړو. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده پروګرام کې شامل دي، امریکا غږ آشنا رادیو ده. ښه، درنو اوریدونکو دغه د تاسو هماوري مشکل حل نشو. ښه،
خب یک سوال که ما جناب احمد شاه سپر صاحب میکنم و ایسته که اکثرا فعالان حقوق بشر در وقت استفاده از طیارهای بدون سرنشین یا بدون پیلوت یا درون همیش این شکایت موجود است که در جریان استفاده یا بمباردمان این طیارهای بدون سرنشین یا بی پیلوت تعداد زیادی از مردم تلف میشن. آیا به ارتباط حکومت افغانستان با نیروهای خارجی کدام توافق نظر در ارتباط دارن، کدام تفاهمی دارن یا خیر، برزی که حتی در داخلی کشورهای بیرونی هم یک تعداد از فعالین حقوق بشر بالای این موضوع اعتراض شدید میکنن، به نظر شما تا کدام اندازه هماهنگی بین حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در قسمت استفاده از طیارهای بی سرنشین موجود است تا تلفات از این ناحیه هم کمتر شد؟
در خود یو دیر مهم خبره ده او غط معزاله ده چه افغانان و سر مخامخ دید متاسفانه ده تیلوس تیارو او یا نور جنگی تیارو تفه همیشه ملکی تلفات دیر زیاد منسنه دید، حتی دولتی افراد پولیس ملی اردو او نور دولتی ځواکونه اکثرا تر حملو لاندې راځي. دا خپله د همراهندۍ د نشتون نمایندګي کوي. اوس د افغانستان دولت او بینالمللي هیوادونه پر دې نه دي بریالي شوي چې تر خپل منځ یو قوي رابطه ولري. دوه خبره دا ده چې د دې ټول په مجموع کې استخباراتي معلوماتونه نمدلږي
په
چیرې استخباراتي معلومات تعوري وي هغه د دقیق معلومات وي خو بنا انداز صورت ویني چې د ملکي تلفات کمیږي متاسفانه چې د دې ترمنځ لا تر اوسه پورې که څنګه ټول افغانان شکایت لري په دې برخه کې ټول افغانان ځل لري په دې برخه کې او ټول افغانان ځانونه غیر مسؤول احساسي د دې برخه څخه څه لا دولت متاسفانه لري توانې دلی چې د نړیوالو سره یو همزه په دې برخه کې ایجاد کړی شي او د دغه تیارو د شرط څخه ملکی افراد وساتي.
خب یکی از زیبا جان یکی از شنونده ها خط تلفن هستن. خیر محمد صدیقی بفرمایین، شما سوال دانه مطرح کنین.
بله صاحب، سلام احترامات به شما به تمام شنوندگان و میهمان برنامه تان.
وعلیکم سلام.
دیگر سوالی هم نداریم، یک نظری هم داریم براتون صاحب.
بفرمایین.
به نظر ما طالب دایش در افغانستان بودنش کلش هدف است امریکا. امریکا اگر بخواه امروز چهارشنبه است، چهارشنبه دیگر در گوشه و کنار افغانستان یک طالب یک دایش تیمانه، چرا که گذشته به ما یک آزمون است که طالب سابق کلی افغانستان را گرفته بود، 10% یا 15-20% خاک مانده بود به جبهه مقاومت. در طول یک هفته به تمام افغانستان گم شد، طالب رفت و بالاخره حکومت آمد بمیان. حالا چرا کم است که 14 سال شده بعد از این حکومت آقای کرزی یا آقای غنی، طالب اتایی که در گوشه و کنار بود حالا آمده به دروازه شهرهای مهم رسیده. اگر امریکا بخواهد در طول یک هفته در روز تمام افغانستان را پاکسازی میکنه، به قطع فرقی از طرف نیروهای امنیتی ما میشه و شهید ما میتیم.
تشکر، بسیار ممنون. ممنون. سپر سیب تاسی دوی خپل نظر ورک سمره منه ایده خبره.
بله، ما خو دا رور نظر واره دی، اغا خو دا دی نظر دی، لیکن زخ خپل دا دوان اصلا و باور نلرم.
بله.
خواه. دا سوائم چه باغ جان چه افغانستان چه موجود دی، دا یوازې د افغانانو ترمنځ نه دی، په دې کې نړیوال تروریزم او
بله سپر سپ
فکر میکنم سره تلفون شان قطع شد.
ښه، نو سپر سپ غاوري زه خو خبره نه اورم عادل سپ.
بله
ښه، په هر صورت که سپر سپ زمونږ غاوري فکر کوم لاینه قطع شوی، که قطع شوی پروډوسر صاحب دوباره تاسو ورته زنګ ووهی. هلو.
بله سپر صاحب.
ښه، تاسو کدی خپل موقعیت ته لک تغییر ورکړئ، امکان لري موږ هم غږ واورو سپر صاحب.
ښه، وڅنګه
څه تاسو خبري اورو؟ ښه، او ته دوبره خبره باندې پوښتنه چې تاسو ویلي چې د غرور خیر محمد صدیقی چې کوم نظر ورکړي، دی نظر تاسو په دې نظر او په دې عقیده نه یې، دغه مر خبر اساس نشل شو. ښه،
نو ما مطلب دا و چې دا خوده د شخصي نظر و، اما زه دا فکر کوم چې په افغانستان کې جګړه یوازې د افغانانو ترمنځ نه ده، بلکې په دې کې نړیوال اتحادیت، نړیواله شبکه ده چې د مختلفو هېوادو د خواڅخه، د مختلفو ګروپو د خواڅخه، د مختلفو کړیو د خواڅخه مایکیږي، تشویقیږي. دا د دې نه منځول وخت غواړي، اسانه کار نه دی، دا نړیواله مبارزه ده او بل اخره په څه تاکتیکونو او په شته درایت سره د نړیوالو همغږې مبارزه سره کېدای شي چې ټوله نړۍ د دغه مصیبت څخه سیاسي خلاصون ومومي. ښه، او د امریکا کوم کولاده داسې کار لکه خلک چې خوبونه ویني چې په یوه هفته کې داسې کولی شي، په یوه ورځ کې داسې کولی شي، غم انسانان دي، موږ غوندې دلته اقتصادي تلفات لري او هم انسانیت تلفات لري او ضایعات لري او دایو پیټی د جګړې چې په ټول نړۍ کې د تروریزم پر ضد د پروژو پروتې د خپل د دولتونو د خلکو تر فشار لاندې د خپل نصر فشار لاندې چې زموږ د مالی پیټه تاسو په هغه ځای کې لګوي او موثر نه لګوي پلاس فکر نه کوم چې د دې د فارغ د بلل پاتې چې امریکا یا انګلستان یا نور د سکوټي هیوادونو کې خاصه نغواړي چې په افغانستان کې
bale ډېر مننه
یا په سیمه باندې ستاسو تروریزم د بینولات
ډېر تشکر تاسو نه احمد شاه سپر صاحب کور مودان د نظامی او سیاسي چارو کارپو د خبرونه شل دقیقې پاتې دي نور هم حوصله وکي زمونږ اوریدونکو کوشش کوي چې خبرونه تریشي سوالونه به ووري زه فقط مخکې دي چې د بل اوریدونکو سوال وورو زه غواړم یو سوال کوم بيدار صاحب نه بيدار صاحب دغه په جنگ کې د سې دی راپور کې لیکل شوی دی چې د جنوري په میاشت کې 2014 کال کې وای چې دغه قصدی و عمدی حمله د معارف په خلکو باندې معلمانو باندې خوونځي باندې دغه وضعیت شوی دی مثلا معلمین د لیسو مکتبونو مدیران دا تختول شوی دی دا وی تقریبا 15% قصدی او عمدی وي چې دا د بشر د حقوقو نه تیرې ده په دې باندې سرغړون دی یعنی د بشري حقوقو
سرغړون دی دراینه حال جنایت جنگیست
بله او جنگی جنایت نه تاسو ته خو به سره پټونه راغلی تاسو سکړی دی په دې برخه کې څه وایي نظر مو څه دی چې څه وشي یعنی د جګړې دواړه خواوې باید دغه کارونه کوي
دا د ملکانو وژل پټول کی او ځنې اخشاز د ملکانو کې دا چې د جنگ په قوانینو کې ډېر واضح راغلي دي چې هغه کسان چې په واضح ډول باندې دا چې وظیفه کې مصروف وي چې هغه ملکیان دي او خدمات عرضه کوي
بله
دا چې شریفانه خدمات لکه د معارف کار کول لکه عدلي او قضایي نظام کې کار کول لکه خیریه موسساتو کې کار کول لکه د رسنیو کارکونکو ژورنالیستان دا همدغه نو دغه بعضي مسلکونه دي چې دا په قطعي توګه باندې په هیڅ وجه باندې او په هیڅ بهانه باندې نه باید چې هدف وګرځي په جنگ کې او د جنگ د دواړو زورو نه د دې محافظت باید ډېر تجمیل شي نو په دې خاطر باندې موږ هم دې تغییر چې کنه د معلمینو خبره صحیح ده ځکه چې مکتبونو ته زیان ورسېده او په جنگ کې د جنگ د دواړو زورو نه همداسې وو ولې مخالفین د زورو نه زیات دانو مخالفینو قزات او سانوالانو وژل تاسو د لوګر په خره واخلی او په هغه لارو کې چې دغه ادمی او قضایي ورګانو کارکونکو کې تاګ راتک په حال کې د دیو هدف ګرځول هم او د خیریه موساتو کارکونکو کې هم نو دغه ټول هغه کسان دي چې د ژورنالیستانو د تعدیدات او د هغه ژوند ته داسې تعدیدات متوجه کول او تر وژلو پورې لکه دا دغه یو ونه کې په دې وسته ونه کې چې په ځابل کې دا زمونږ ورور ژورنالیست او وژل شو
بلی یا بل مثال په دې اخر وختونو کې چې کابل کې د امریکایي پونتون باندې حمله وشول چې ځانمرګ ورننه وته او تقریبا و یا تسل وي کس په کې زخمی شو ديار لس خو رپورټونه موږ ترغل و وژل شو نو دوی خود ته سبق وایو دوی خو تعلیم او تحصیل کاوه دلته خو نه عسكر وو نه کوم کمانډان وو بلی
چې د دوره یا د مخک نه پیږي چې دا په داسې وخت کې مسوف دی چې هغه ستاد پر مشروع هدف نه دی د نظامی قطعه ده او نو کوم بارک نظامی دی چې ته ځانته مشروع هدف وګڼي او دا تر هدف لاندې ونی شي او دا نابود کړي نو په دغه لحاظ باندې د اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې او د جنگ د قوانینو په بنیاد باندې د دغه ځایونو د آموزشي ځایونو او درسنوي کارکونکو د خدمات عامه کارکونکو د په هیڅ وجه باندې فرهنګي او کلتوري ځایونه چې په دې کې مساجد راځي لکه خانې راځي دا ټول هغه ځایونه دي چې د په دې وجه باندې هیڅ د توجیه وړ نه ده د دغه خلکو هدف ګرځول او د دې وجنه او یا دې ته ضرر پیښول
یعنی طالبان چې د اسلام په نامه باندې جنگي غنودې خو باید په دغه قوانینو باندې د هر چانه ډیر خو پویږي کچیر د افغانستان د قواو یاد نور ډلو له خوا د کار کیږي دوی باید په غوي باندې بد وي او خپل دغه کارونه کې اته مخه ونی سي مګر رپورت وایي چې دوی زیاتره زینو کې په خپل دغه حمله کړې دي ښه
خپل چې ورېدو تاسو په اصله فوج موږ د جنگ غزوات وګوري که په یو پیښه په هغه غزواتو کې اقتصاد د اسلام کې شي دغه سي مسلکونه او دغه سي خلکو ته او دغه سي اماکنو ته او دغه زیات تر ضرر په هغه جنګونو کې چا پیښ کړی نو بیا د دې د با کارو کې هلته چې موږ شه موږ چې دا کار دې وسمون شي.
فکر میکنم یکی از شنونده ها در خط تلفن هستن، مهربانی کن خدا معرفی کنین.
سلام علیکم سر.
بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بالکل. او
زما یو وخت نه ده د کفه میدان کا د ټول په انقلاب کې د شرکت له اوسه تقریبا زیات کم توزیر ګوت خلک د دفاع خلک به ګورم ګوت خلک وژل شو کنه د څو ډلو ته په لاله خوانه ولې خلک د جنګي جنګي کارانو ټول مونږ ول شو باید د ملل متحد له خوانه د حقوق بشر له خوانه به وو باندې سیم بندیزونه څه کرازا شي باید لاندې نه کړو چې خلک یاده خلک د دې چې جنایت کړی دی او د ملکی خلکو چې له نور لکه نور ملکونو کې چې یو تاجرات یې چې په لګول کیږي افغانستان کې متاسف چې دا څنګه نه کیږي دا څنګه چل
خا پښتنه به وکړو. د ورور سوال خبره ده چې یعنی دا چا چې د جنگ د قوانینو تخلف کړی دی دوی باید ملل متحد را کش کړی وای جزای ور کړی وای، مګر اصلا خو خبره ده چې په یو ملکی حکومت خلک خپل ارایز وړاندې کوي محکمو ته ځي او بیا بعد هغه نه عالی محکمو ته ځي بیا فیصله کوي او بین المللي محکمو ته ځي. نو چې زه عرض نه کوم چې زما پلار یا ورور یا کاکا یا ماما باندې داسې ظلم شوی دی، حکومت ته ونه وایم څوک لار شي زما په نمائندګۍ وغږیږي.
بله، منظور یې شنونده ای بود که در گذشته ها هم در افغانستان کارا صورت گرفت و هیچ کس به کسی جزایی که لازم بود داده نشد، از این سبب این مسئله در افغانستان هنوزم جریان داره.
بله. نو دوی ولی چه ولی دست گونه شو کنه بیدار سیب څو وخت کې دی شي چې دغه سې کسان چې ور باندې تور دی اتهام دی چې د بشر حقوق نه دی رعایت کړی او دوی ته
جرایم جنگي متهم به جرایم جنگي ستاسو
دوی ته مثلا سزا ورکړ شي یا پښتنه نه وشي محاکمه شي دا څو وخت کې دی شي څوک کول شي
په ټول دنیا کې چې د شلو نه زیات یو عدد کې چې وګدې یو لاندې جنگونه تیر شوی دي او داخلي نظام په کرامت شوی دی او وژن شوی دی او د شری زب جنایات شوی دی جنگی جرایم سره شوی دی او وی د پاره دغه سی عمومي قاعده دا و چې یو خو د دولت اراده په دې کې ډیره مهمه ده چې دولت یو غوړی دا کار وکړي. نو اوس فعلاً د دولت اراده خو د لګو دی وا مخکې خو فعلاً دا خبره د سی ورسته چول شوی ده. نو بل یو برنامه د دولت تشکیل کړی ده چې د سولې په خلایني او د عدالت لپاره د دولت برنامه او شاږي چې ځکه فقری وي چې موږ مثلا په کې اټل چې دا د عدالت برنامه په تیر په ماضي کې د هغه په پاتو چې دا د دوه زمونږ خبره کوي په هغه کې دا چې مثلا شامل او چې دا یو مطابق اقدامات یو جامع پروګرام د چیزنی اداري قضایي قانوني دا چارې باید مکمل شي.
بیدار صاحب خبره دینی سمو بخی بیدار صاحب خبره دینی سم ی دوی مقصد دا و کدا کار شوی و نو اوس بلک زره د دینورو وژنو مخنی ول شوی و. آیا شرایط مساعد وو چې دغه کار شوی و؟ تر اوسه پورې په ملک دغه شرایط راغلی دي چې حکومت آرام وي او سم سیستم موجود وي او روان وي او کار کوي د خلکو ولست آرامۍ لپاره چې هغه وکړي چې د دې سیابې غټه موضوع غمخوري
ګوري په خپله په فکرو کې دا خبره شامل او ځینې سختاري او ځینې قانوني اصلاحات خو باید راغله وای کنه ځکه د دې لپاره زمون په افغانستان په قوانینو کې ټول صدقه جرایم توصیف نشته دا چې جنگي جنایت څه ته وایي او جنگي جرایم څه ته وایي کنه چې د بشریت ضد جنایت څه ته وایي. نو دغه قوانین خو د اصلاح شوه وای ځینې محاکماتي جریانونه کم دغه محاکمو ته دا صلاحیت ورکوي چې په دې ته باید روزنه ورکړي ځکه دا جرایم ډیر سنگین دي او دا جرایم ډیر خاص دي. د دې لپاره ظرفیتونه ایجاد کول پکار دي په برنامه کې دا شی وو چې په لازمو کلونو کې باید دغه ظرفیتونه پیدا شي یا د موجود قوانین اصلاح شي دغه جرایم د شړنځ لپاره او یا نوي خاص قوانین او خاص محاکم او خاص جوړښتونه باید جوړ شي په دې اړه باندې دغه کار هم تر اوسه نه شوی. نو دا به خامخا مقدمه وي د دې کار لپاره خلک به امیدوار شي او چې دغه کار کنن او سبا دا کار کیږي دغه لپاره دا خبره ډیره معقوله ده آینده ته او د دولت تعهد په دې کې ډیر مهم ده که خپل ځانګړتونه ونه لري د نړیوالو سختارونو نه هم استفاده کوي په بعضې هیوادونو کې نړیوال محاکمو ته مراجعه شوي د هغوی قاضیانې غوښتلي دي چې ټیم خپل ځانګړتونه نه لري د هغوی مادي او تخنیکي مرستې ته دغه کار هم تر اوسه نه شوی ولې نړیوالې ټولنې چې دغه عدالتي ټولنې چې دي دغه جرایمو د څېړنې لپاره هغوی لیوالتیا ښکاره کړې ده چې افغانستان ته راشي او د دغه څه پیښو
اکبر باندې افغانستان سره مرسته وکړي.
بله خو هغه هم خپل شرایط لري چې هغه شرایط باندې برابر وینو بیا برده کار کیږي. په صورت یعنی د ټولو نه مهمه خبره چې په افغانستان کې د جنگونو بندول دي او د سولې راتلل دي تر اوسه پورې دغه هدف سل په سلو کې نه دی تر سره شوی، نو د جنگي جنایتکارانو او مجرمینو مسله به څنګه سړی کمې محکمې ته راکش کیده به پریدو. آینده لپاره د دې ورور خبره بالکل په ځای وه، خو وګورو چې زمونږ نور اوریدونکي هم دلته بس نوبت کې دي غواړي سوالونه وکړي.
بفرمایئ خود معرفي کنین.
بله السلام علیکم. سلام به شما، سلام مولای مهربان شما.
وعلیکم السلام.
محترم وقتم کمه، فقط شما زحمت نمیکنه همه قدر میگم که
شما خود لطفا معرفی کنین. اگر لطفا خود معرفی کنین بهتر میشه. بله
بله صاحب، بله صاحب، من خود از قندار به شما مهاجرم، از ایلمند آمدم همینجا. از شما این همه قدر پرسان داشتم از یاد میمانم. محترم شما چه محترم شما گفتین از اقتصاد و ازی وزیر کماندا همه شهیدای نظامی که هست، همه پیسه زیر چرا نمیشه این حکومت نمیشه که مردم کلی که همه کارا روی خود کردونن از حکومت این احمد گجودی و همه رقم کسی برای میفهمه که حالا من کدوم را رئیس مگ حالا همه پیسه شورای نظامی را همه را چرا حکومت نمیشه؟ یعنی همه پرسنت از شما بود مکرمت پرسال تا حالا یه باهار 24 هزار داد، یعنی خلاص یه طالب یعنی همه تو میگردیم ملک و جای
شما هم نیست. شما یکی از همی جمله کسایی هستین همی پول میگیرین؟
بله بله سفا.
خب چند ماه میشه که نگرفتین؟
مثلا به ما عمل 24 هزار داده، خلاص که تاوال پارسال به میزان هم 24 هزار داده، یعنی خلاص که تاوال دیگه یه چی عدفی میرید از رفتن آمده نفس ما کنده شده امیره نمیتن.
خواه بیر تشکر من نه.
خب به ارتباط
پرسیب سوایی چی سنگه که دیشی چی دیده خلکو لگ زره حق پزشی یا حق یاداشی دیده چرا که دیشی
میشه که بیدار سبیم در ارتباط چیده
بله
بگوین.
بله فعلا دولت در این صدد است که راجع پلانای خود میگن که ما همین مسائل که حقوق معلولین و معایدین باشه و یا شهدا باشه و یا متقاعدین باشه که معاش تقاعدی که الکترونیک میشه و سیستم تغییر میخوره، ولی متاسفانه که در این اداره در مجموع اداره که در افغانستان موجود هستن فساد موجود است که انکار کردن هم میتونن.
بله.
و سبب فساد هم هستن که به وقت خود همی تخصیصاتی که به شهدا و معلولین و کسایی که لازم هستن یعنی مدد ماششان درشان اتصالانه تادیه میشن درشان دادش و یا مواد تادیه میشن در این سلنگاری موجود هستن و این حصه حکومتداری دولت خیلی ضعیف هستن و تمام مختزیاتی که این مردم داره، تقاضاهایی که داره و تقاضاهای قانونی که داره پرداخته نشده تا به حال. ما کمیشن متقید و بشر افغانستان در طی همین سالها دادخواهی میکنم در ارتباط ازی که کسایی که در نظام موجود بودن و خدمت کردن به این مردم و دولت باید همون حقوقشان که خیلی موجود همه هستن به وقتش تادیه شود تا که تکافو بکنه حداقل یک گوشه زندگی داره.
خب جناب سپر صاحب، اگر باز دوباره به اصل موضوع بگردیم که چطور میتونه که حکومت و در مجموع حتی حمایتگرای حکومت افغانستان در مجموع برنامه های را روی دست بگیرن یا پروگرام های را عملی کنن تا تلفات ملکی ها در افغانستان کاهش بیفته؟ به نظر شما چی کارهای انجام بیفته تا این معمول برآورده شود؟
اولا خو زده است فکر کنم که در افغانستان معضله جنگی حل لري نه اصلا. جنگ که بربادی رازی، جنگ که لفات رازی، جنگ مسارف هم دیره جابی، سوله تر جگلی دیره اصانه او که مصرف ده. افغانستان دولت خو اولن باید سود ولور ته ډیره زیاته توجه وکړي. دا کار به د ټولو افغانانو او نړیوالو په خیر وي. بره دا ده چې جنګ خو هم تحمیل شوی او نه اعلان شوی جنګ دی. نو چې د افغانستان دولت چې د خپل ځان او د خپلو ولسونو څخه دفاع ونه کړي، نو په دې پاکولو کې مطلقه هماهنګي د ټولو وسلوالو قوتو ترمنځ ډیره ضروري ده.
ما خبره دا ده چې هر کسان چې متضرر کیږي او یا د صادق سره مخامخ کیږي د هغو لپاره باید د مرستو او د معیشت او د کم لپاره تدارک ونیول شي، او دا کار په افغانستان کې ډېر کمزوری دي، ظرفیتونه ډېر محدود دي، او دې برخې ته باید ډېره زیاته توجه وکړي. اوس موږ عملا په جنګ کې یو، لکه د جنګ لپاره چې د مرمیو تدارک نیول کېږي، لکه د جنګ لپاره چې د پرسونل تدارک نیول کېږي، لکه جنګ ته چې د نورو شیو اډانسي تدارک نیول کېږي، همداسې د افغانانو د مسؤلیت لپاره هم باید دولت حکومت یې هغه کسان چې د تاجک سره مخامخ دي د هغو غم وخوري چې څو که چیرې دا خدمات موجود وي خلق وختله هغه منطقي چې تر تاجک لاندې دي هغه پرېږدي او دلته نو بیا انساني تلفات کمیږي. زما دغه نظر
ډیره زیاته مننه رفیع الله بدر صاحب. غواړو ساسې په نظر باندې پوه شو چې تاسې سوي ساسې پیشنهاد څه دی د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د یو غړي په حیث نطاق په حیث چې د دې درې په نمائندګۍ او مسولیت غږیږي. نو راپور کې خوده د داسې ویل شو چې په دې نه میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي خلکو تلفات زیات شوي دي، په جګړو کې هغه عوامل بیان شول، خو دا خبره هم شوې ده چې ښځې او ماشومان هم ډیر تلف شوي دي او د خلکو مال او حال او سر هیڅ مسؤول نه ده. نو د جګړې دوه طرفه دي چې یو طالبان دی بل حکومت دی او بلوم مثلا داعش یا دیږي چې داعش دی چې دی وختو کې د غوی حمله هم زور نیولې ده. نو څنګه کېدای شي چې خصوصا طالبان چې د راپورټ وایي چې زیاتره حمله یا زیاتره تلفات د دوی د لاسه پیښې وي دي چې دوی دغه مراعات کی او دغه تلفات مثلا سر د وسه کم شي، خصوصا دغه بیگونه خلک ملکی خلک خزی ماشومان سپینګری دغه ونه وجل شي، زخمی نشي، کورونه وران نشي، او دغه راپور چنه راغله بیا دغه سي راپور د سره رن شي، د دې امکان شته څنګه کېدې شي دوی وهسول شي یا تشویق شي؟
اول خو د دولت مخالفین که هر ګروپ یو په هر نامه چي زنګره توګه باندې چې تاسو دا دغه دغه نوم واخسته اوی د اسلامي تعلیماتو په بنیاد باید د ملکانو او هغه خلک چې په جنگ کې شریک نه دي او د جنگ یوه لور ته واقع نه دي او هغه د دې لپاره قطع نشي کېدلای چې مشروع هدف وي د هغه د ځوان حال او مال ساتنه وکړي. بل ملکی خدماتو کارکونکي دې نه وژني، هغه د هدف نه ګرځي، ځکه هغه ملکان ته خدمت کوي او الناس لپاره خدمت کوي. دریمه خبره دا ده هغه تاسیسات هغه کورونه چې ملکان کې یا کار کوي یا ژوند کوي دوی نه باید شهادت وي. دغه اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې چې اسلام کې دغه تعلیمات ډېر زرین دي چې څوک چې تاسو ضرر نه رسوي نو ته هم هغوی ته ضرر مه رسوه. نو دریم دا ده چې د جنګ قوانینو کې یو حکم شته دی چې دولت مخالفینو ته راجع ده کټمټ هیڅوک نشي کېدلی چې دغه مسؤلیت نه فارغ وشي او د دولت مخالفین نشي کولای چې دا ایوان کې چې دغه قوانین او جنوا کنوانسیونونه او د جنګ قوانین چې دي دا خو دولت امضا کړی دی او ماته یې څه او مونږ ماته یې څه په دې خبره کې نشته چې کله یو حکم شته چې د جنګ دواړه لوري یو لوري کې دی چې دولت مخالفین وي هغه عرف د باندې یعنی دود دستور د جنګ باید مراعات کړي. دود دستور د جنګ هم دا دی چې ملکان مو وژني، خزی او ماشومان مو وژني، بوډاګان مو وژني، ټول هغه کسان چې په جنګ کې واقع نه دي ستاسو په مقابل کې نه جنګیږي هغه به نه وژني. ملکی کورونه به نه هدف ګرځي، ملکی تاسیسات به نه ویجاړي، فرهنګي ځایونه به نه ورانوي، نو اشیران ته به ضرر نه پېښي او هغوی سره به انساني چلند کوي. نو دغه ټول خبرې دولت مخالفینو ته یو شان ترجیح دي. دولت سره به موږ نورې خبرې هم لرو چې په دغه قانون کې صحیح ده چې په تاکتیکونو کې داسې تغییر راغی یا د نړیوالو قوتونو په تاکتیکونو کې چې اوس ډېری تلفات هغوی ته راجع نه دي او منسوب نه دي. ولې که یوه پېښه وي موږ دې ته لیوالتیا لرو چې څو کسان زموږ په نظام کې اردو کې او یا په نړیوالو قوتونو کې بلاخره عدلی او قضایی پښتنو غوښتنې لاندې راغلي او هغه ته یعنی جزایی مسؤلیت راجع شوی دی. که یو دوسیه وي که دوه دوسیه وي که درې پېښې وي د دې څېړنه هم باید وشي، خلکو ته باید ګزارش دهیم ورکړی شي چې دا کسان چې په ملکی تلفاتو باندې ملوث او ملکی تلفات او ضرر سره ملکی کسانو ته په دغه دوشه کې دومره جزا ورته ورکړل شوه. او بل خبره د جبران د خسارې ده چې دولت باید په دې کم کوشش وکړي چې معاوضه ته نه د وژلو او د
زخمیدو
بلکې د کور او عرشه چې ورته ورانوي د هغې جبران درنه خسارې باید ورکړي.
ډېر تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفت شنو د پروګرام هم دلته پای ته ورسیده. په موضوع باندې چې هغه په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی خلکو د تلفاتو د زیاتېدو موضوع مرمنو خپل نظر سرګند کړ. مرمنو مو د سیاسي او نظامی چارو کارپو احمد شاه سپر صاحب هم داشتند. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ناطق رفیع الله بیدار صاحب چې تاسو نظریات اوریدل مونږ صرف مسایل مطرح کوو. مرمنو خپل نظر وایي. قضاوت تاسو اوریدونکو پلاس کې ده. تاسو خپل قضاوت وکړئ. نو تاسو ټول نه مونږ مننه کوو چې پروګرام کې برخه واخیسته خپل پوښتنې مطرح کړې. مګر معذرت غواړو چې د ډیرو اوریدونکو سره ونه شو غږی ځکه ټلیفوني مشکل وو او نه مو شو کولای چې تاسو ټولو سوالونه واخلو. تاسو ټول پوښتنې سپارو سو شی ویډیو سلام ریکاغه غاښنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. کور مو ودان چې خپل نظریات مو څرګند کړئ.
شب بخیر.